بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1402 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 12مه د 1444 هجري قمري کال د زیږیدې د میاشتې 14مه او د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 2مه نیټه ده. عزتمن اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران او ترکمنستان د اړیکو په پراختیا د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود ټینګار نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې د تلپاتې خوشبوی 19 پروګرام هم اوریدلی شئ. له دې وروسته به د قرآن په لوشي 19 پروګرام درته وړاندې کړو او په آخر کې به د نوي نړیوال نظم د پروګرام دوهمه برخه درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د سیمې په بدلونونو کې اصلي قدرت او فعال دی. د افغانستان دو ډلو د طالبانو راپور دروغ بللی او د امریکا د داعش ډلې غړي او کورونا له عراق څخه انتقالوي. اوس پوره خبرونه له صادق حسین څخه اوریدلی شئ. ایران د سیمې په بدلونونو کې اصلي فعال او قدرت دی. زمون خبریال راپوره کړی، د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل بېشکه ایران په سیمه ایزو بدلونونو کې اصلي قدرت او فعال دی او د دنیا په سویه هم د ایران اسلامي جمهوریت اصلي فعال ګڼل کیږي. هغه پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د تر ټولو مهمو اقداماتو او د بریاو په بینول سره په دې خبرې سره چې په نوي نړیوال نظم کې چې هر ځای کې د کومې موضوع یخ کرندې په حق له باس کیږي نو د ایران اسلامي جمهوریت هلته شته دی وویل. په دغو بدلونونو کې په آسیا کې د نوي اقتصادي قدرتونو راڅرګندېدل او په خپله ایران په دغه لویه وچه کې مهم هیواد ګڼل کیږي او د ایران اسلامي جمهوریت د روسیا اتحادي او د بریکس او د شانګای د ملګرتیا موسسې په شان سیمه ییزو ایتلافونو کې خپل غړیتوب تعقیب کړی دی او په شانګای ملګرتیا موسسې کې د ایران غړیتوب راتلونکي میاشت نهایي کیږي. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د مصر او ایران اړیکې تهران ته د عمان د بچا د وروستي سفر یو بل چورلیزو بله وویل. ایران په دې کتنې سره چې د مصر او د ایران ترمنځ هیڅ دوه اړخیزه مشکل نشته او د سیمې د وروستیو کلونو په بدلونونو په تیره بیا د سوریې د دوسیې او له داعش سره په مبارزې کې د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسي د ریز منطقي او سمو د دغه موضوع هرکلی وکړ. کچیرې د تهران او د قاهرې د اړیکو د پراختیا لپاره کوم نوښت وي، د ایران اسلامي جمهوریت د دواړو لورو د ګټو په لټ کې د دغه نوښت کره هرکلی کوي. هغه د ایران او د افغانستان د تیرو نه اختلافاتو ته په اشارې سره د سرحدونو په موضوع کې د ایران کتنه ستراتیژیک وبلله او په دې خبرې باندې ټینګار سره چې اجازه نه ورکوو دښمن له افغانستان څخه ناوړه استفاده وکړي وویل. د افغانستان د طالبانو چارواکو په سرحد سره ویلي دي چې دغه سرحدي جنگونه په هیڅ ډول هدفمند پروګرام سره نه دي شوي. حسین امیر عبداللهیان له هیرمن سیند څخه د ایران د اوبو د حق موضوع په اړه وویل، حمله حقوقی لاری او حمله سیاسی لاری له هرمن سین څخه د ایران د اوبو د حق مسله ده تاکي بيدا په حال کې ده. ایران شپږ اشاریه و میلیارډ ډالر ته د لاسرسي امکان لري. تسنیم خبریا جانس راپور کړی د ایران د مرکزی بانک مشر د پیسو په نړیوال صندوق کې د ایران له موجوده سرچینو څخه شپږ اشاریه و میلیارډ ډالر ته د تهران د چټک لاسرسي خبر ورکړ. د ایران د اسلامی جمهوریت د مرکزی بانک مشر محمد رضا فرزین په واشنگتن کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF له چارواکو سره د خپلو کتنو په څنډه کې وویل حاضر دمه ایران د 4.8 میلیارډ SDR لري او د 6.1 میلیارډ ډالرو د اخیستلو حق لري او تهران له دغو سرچینو له موجوده اقتصادي حالت سره د مرستې لپاره کولی شي په تر ټولو کمو اداري تشریفاتو سره په چټکۍ سره له دغه قابلیته استفاده وکړي. هغه زیاته کړه د پیسو نړیوال صندوق په بېلابېلو وختونو کې چې نړیوال اقتصاد له ځوړتیا سره مخ کیږي له خپلو غړي سره د مرستې لپاره د SDR د الوکیشن په نوم د نقدو ډالرو په رامنځته کولو سره د ځانګړو نقدو پیسو د اخیستلو اقدام کوي چې هیوادونه په هغه باندې تکیه کولو سره د ځوړتیا له حالت څخه د وتلو لپاره د خپل د ضرورت وړ نقد ډالر لاسته راوړي. د ایران اسلامی انقلاب د نړیوال نظم په بدلون کې مهم رول لري. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د اسلامی انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د رحلت د 4 کلیزې په مناسبت په راولپنډی کې د ایران د خانه فرهنګ په کوربتوب په اوسنۍ دنیا کې د امام خمینی رحمت الله علیه د عمل او د تفکر د اغیز په نوم غونډه د پاکستان او د ایران د شخصیتونو په ګډون سره ترسره شوه. د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 14مه یعنی د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 14مه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د رحلت له کلیزې سره سمون خوري. په پاکستان کې د ایران د سفارت مرستیال نبی شیرازی، د ایران د خانه فرهنګ مشر فرامرز رحمانزاد، د اهل حرم جماعت مشر مفتی گلزار احمد نعیمی او د پاکستان ځینو نورو سیاسي او دینی شخصیتونو په خپلو ویناو کې په اسلامي امت کې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د تفکرونو د اغیز او د هغه حضرت د رول او مقام او د غرات د هغه د شخصیت ځینې اړخونه ځانګړتیاوې بیان کړي او د امام خمینی یاد او خاطره یې ولمنځله. پاکستان کې د ایران د سفارت مرستیال نبی شیرازی ویل د ایران د اسلامي جمهوریت در وخت بنسټګر حضرت امام خمینی ښکاره شخصیت د وخکارا اسلامی متفکر په توګه تل د دنیا آزاد فکره خلکو ته الهام بښونکی وو او دی او د هغه له برکت څخه د ډک عمر د کلونو کلونو سترې بریاوې اوس هم دوام لري. په دغه غونډې کې د پاکستان ځینو مهمو شخصیتونو هم وویل امام خمینی رحمت الله علیه په خدای باندې ایمان او په اخلاص سره د نړیوال استکبار د ټولو ګواښونو او د سیسو په مقابل کې ودرېد او مقاومت یې وکړ او د دنیا د عدالت لټونکو او د ازادي غواړو په زړونو او په سیمه کې ستر سنګرونه پته کړل. د افغانستان دوه ارګانونو د طالبانو راپور ښکاره دروغ وبلو. شپک نه خبری آژانس راپور کړی د افغانستان د ښځو د ماشومانو د حسینې د پیاوړتیا موسسې او شمبهای ارغوانی غورځنګ د ملګرو ملتونو موسسې د ښځو پر ځای د توپیر د ختمېدا د کمیټې لپاره د طالبانو د حکومت راپور ښکاره دروغ وبله. په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدا وروسته دغه ډلې په ښځو باندې زیات محدودیتونه لګولي دي چې د دنیا او د سیمې په ساویه یې ډېر غبرګونونه راپارولي. طالبانو د افغانستان انجلیو ښځو ته د کار او د زده کړې اجازه هم نه ورکوي. د افغانستان د ښځو د ماشومانو د حسینې د پیاوړتیا موسسې او د شنبههای ارغوانی غورځنګ د ښځو د حقوقو د دوه د پاکونکو ارګانونو په توګه پرون په یوې اعلامیه کې ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت د ښځو په ازادۍ حقوقو باندې د سختو محدودیتونو مخینه لري او طالبان په دوو ګوتو سره لمر سترګه نشي پټولی. دغو دوو ارګانونو وویل په افغانستان کې د طالبانو په اوسني حکومت کې اکثره ښځې له کارونه منع شوي دي او جنو زده کړه او د جنجلۍ لپاره هم سخته محدودیتونه رامنځته کړی شوي دي. نړۍ باید له طالبانو ډلې سره زیات تعامل ولري. ساده افغان خبری آژانس راپور کړی د افغانستان د طالبانو د حکومت اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی بیرادر د ډیرو محدودیتونو د تاپلو پر ځای له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. دغه غوښتنه وروسته له دې وشوه چې سمو د مخکې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي حالت په هکله یو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د خوراکي شیانو او د تیلو بیې کمې شوي دي او د خارجي هیوادونو د اسعارو او د کرنسۍ په مقابل کې د افغانۍ ارزښت هم ثابت پاتې شوی دی. په دغه راپور کې زیاته شوې ده چې د صادراتو تر څنګ د افغانستان ملي شتمنۍ او د وارداتو سویه هم زیاته شوې ده. د طالبانو د حکومت اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی بیرادر پرون وویل د افغانستان د اقتصادي حالت په هکله د روان میلادي کال د مئی د میاشتې په 13مه نیټه د نړیوال بانک وروستی راپور حقیقتونه ښکاره کوي. هغه زیاته کړه که چیرې نړیواله ټولنه د طالبانو پر ځای د محدودیتونو د لګولو پر ځای د دغه ډلې سره مثبت تعامل ته پام وکړي، بېشکه افغانستان به په اقتصادي ډګر کې هم له مخکې څخه زیات پرمختګ وکړي. امریکا عراق ته د داعش ډلې د انتقالولو پلان جوړ کړی دی. آل معلومه انټرنیټ پاڼې راپور ورکړ، امریکا په سوریه کې لالهاو کیمپ څخه د عراق په موصل کې الجادا کیمپ ته د داعش ترهګرې ډلې د کابو 10,000 غړي او کورنیو د انتقالولو پلان جوړ کړی دی. یوې خبرې سیاسي سرچینې وویل امریکا د عراق په موصل کې الجادا کیمپ څخه د سوریې لالهاو کیمپ څخه د داعش ترهګرې ډلې د 10,000 غړي او کورنیو د انتقالولو پلان جوړ کړی دی. داسې اقدام چې هدف یې د داعش ترهګرې ډلې د بیا فعالیت پیلولو لپاره د زمینې برابرول دي. دغه سیاسي چرچینې زیاته کړه په سوریه او عراق کې د داعش او د امریکا د پوځیانو ملګرتیا په ځلونو ثابتې شوې دي او د امریکا ګڼ شمېر سیاستوالانو اعتراف کړی دی چې داعش ډله په خپله امریکا جوړه کړې ده. دغه سیاسي سرچینې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې امریکا نیت لري د روان کال تر پایه پورې د سوریې الهول کیمپ بند کړي، وویل دغه اقدام د سوریې د آزادو شویو ولایتونو د ثبات او د امنیت د ګډوډولو په دغه هیواد کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو لپاره دی. د امریکا د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي وراره رابرټ اف کینیډي هم په دې خبرې سره چې واشنگټن د سیاسي بریاو د ترلاسه کولو کوشش کوي چې په عراق کې د خپل عسکرو شتون هوکړه کړي، وویل عراق له سوریې څخه خپل هیواد ته د داعش ډلې د ټولو کورنیو ستنولو لپاره د امریکا له پلان سره مخالفت کړی دی. د عراق د امنیتي مسایلو کارپیژان عدنان الکنانی همیش وکړه په بغداد کې د امریکا سفیره الینا رومانسکی د هغه پلان مشرۍ پر غاړه لري چې وکولی شي د عراق امنیت او د سیمې ثبات ګډ وډ کړي. او د اوکراین د حکومت اقدامات تر هګري ده. هیرنا خبری آژانس راپور کړی د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدیف د اوکراین د حکومت اقدامات تر هګري وبلله او وی ویل د تر هګرو سره د مقابلې یوازینۍ لاره د ټروریسټانو له منځه وړل دي. هغه د کیف د حکومت اقداماتو په اړه وویل هیڅ هیواد نشي کولی له تر هګرو سره خبرې وکړي او ټروریسټان بیا له منځه یوړل شي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
تهران ریډیو ډیرو عزت من اوریدونکو، اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوم چې د ایران او د ترکمنستان د اړیکو په پراختیا د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود ټینګار نومیږي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای ایران او ترکمنستان سره خپلوان او د ډیرو کلتوري مشترکاتو لرونکي وبلل او ټینګار یې وکړ دغه کلتوري ګډولې په مختلفو برخو کې په تیرا بیا د انرژۍ او د لارو په حوزې کې د اړیکو د لا پراختیا لپاره مهمې زمینې دي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای وړمه ورځ د ترکمنستان د خلق مصلحتي شورا له مشر قربان علی بردی محمدوب سره په کتنې کې د دینی او کلتوري مسئلو او د جمعتونو او کلتوري مرکزونو د پراختیا لپاره اهتمام ته د ترکمنستان د خلق مصلحتي شورا ځانګړي پام قدرونې سره وویل د تجارتی مسلو په زمینی کې په تیرا بیا د لارو په برخې لا اوبو برېښنا او د ګازو سره په اړوند د حوزو کې د ملګرتیا او د پراختیا لپاره لا زیات ظرفیتونه شته دي او د ایران اسلامي جمهوریت په دغو برخو کې ملګرتیا ته تیار دی. د تهران او اشکاباد دو اړخیزو اړیکو پراختیا او ژورتیا تل د ایران او د ترکمنستان د چارواکو د ټینګار وړ موضوع ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د ترکمنستان د خلق مصلحتي شورا له مشر قربان کولی بردی محمدوف سره په ګډې خبري کانفرنس کې د دواړو هیوادونو خو اړیکو ته په اشاره سره وویل د ایران او ترکمنستان د اړیکو ساویه پراخېدلی شي او د دواړو هیوادونو پوله د ملګرتیا او د پراختیا لپاره یو فرصت ګڼل کېږي. ترکمنستان د مرکزی آسیا یوازینی هیواد دی چې له ایران سره ځمکنی سرحد لري. له ایران سره د 1200 کیلومتره وچ او سرحدي پوله سبب شوی ده چې ترکمنستان د ایران په سیمه ییز بهرني سیاست کې له ځانګړي اهمیت برهمن شي. د ایران او ترکمنستان په اړیکو کې یوه مهمه موضوع ترانسپورټ او ترانزیټ دی. ایران آزاد اوبو منځنی آسیا جنوبی آسیا د پارس خلیج چنډی او حتی اروپا ته د ترکمنستان د لاسرسی تر ټولو نږدې لاره ده. ترکمنستان له ایران سره څلور سرحدي لارې سرخس لطف آباد باجګیران او انچابورون لري او زیاتره تجارتي ریلي او د تګ راتګ لارې هم له دغو سره ترسره کیږي. د انرژي حوزه هم د ملګرتیا لپاره د ایران او ترکمنستان د پام وړ برخه بلل کیږي. د خپلو ګازو د صادرولو مقصدونو ته د تنوع ورکولو لپاره د ترکمنستان ګروهنې ته په پام سره ایران د ترکمنستان د ګازو د انتقال لپاره یو تر ټولو ارزانه او اسانه لاره ده. د ملګرتیا دغه شرایط د برېښنا په تولید او صادراتو کې هم ټینګ او د زیاتېدا پراختیا وړ دي. په همدې لړ کې په 2018 میلادي کال کې ترکمنستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی له سفر سره په یو وخت د ایکو د غونډې په ترڅ کې د سواب درې اړخیزه تړون لاسلیک شو. د دغه موافقې پر اساس ترکمنستان به په ورځ کې له 5 تر 6 میلیونو میټره مکعب ګازو په اندازه په اذربایجان جمهوریت ګاز خرڅ کړي. دغه ګاز به د ایران له لارې اذربایجان جمهوریت ته انتقال شي. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ
پاڼه
گران و قدرمن اوریدون کو زما فاطمی سلامونه و منی عزیزانو سند تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د جمعه مبارک ورځ ده، 1402 هم هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې 12 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د زیقاده یا د میانې د میاشتې له 14 او د 2023 میلادي کال د جون له 2 نیټه سره برابر ده. شپک سوا اتاو یا کال پخوا د 1418 هجری قمری کال د زیقاده په 14 نیټه قطب الدین محمد بن محمد رازی وفات شو. هغه د ری په شاوخوا کې په ورامین کې وزیږید او لکه څنګه چې هم هلته لوی شو په رازی مشهور شو. قطب الدین د علامه هلی له لویو شاگردانو څخه و. قطب الدین رازی تر یوې مودې د سلطان ابو سعید او د هغه وزیر د خواجه غیاث الدین محمد په خدمت کې وو او دوه کتابونه شرح شمسیه او شرح مطالع د هغه وزیر په نوم ولیکل. د سلطان ابو سعید له وفات وروسته شام ته ولاړ او په دمشق کې وفات شو. قطب الدین محمد بن محمد رازی د لومړني شهید استاد وو. لومړني شهید د هغه په باره کې فرمایي، هغه د علم او ادب د لویانو ترمنځ ډیر اهمیت وموند او په منطق، حکمت او ادبي علومو کې د خپل وخت له لویو پوهانو څخه وو. هغه سمندر دی چې تل او ژورې نه معلومیږي. سلور سوا شپارس کال پخوا دا یوزر اتبیشتم هجری قمری کال دا زیقاده دا میاشتی پا دیال سمنیتا متکلم فقی میرزا محمد استرابادی وفات شو. میرزا محمد بن علی بن ابراهیم استرابادی دا شیعیان و للوی و علمان و سخو هغا پا لمریو که پا نجف اشرف که وسیده او روستا مکی مکرمه تولار. استرابادی پا هغو کسانو که بیان کرده چی دا حضرت صاحب الامر اجل الله و تعالی فرجه و شریف پا مبارک خدمت که یازر شویدی. میرزا استرابادی در رجال کتاب در پراون توضیح المقال تخلیص الاقوال فی معرفت الرجال او منهاج المقال تعریف کردی. دغه کتابونه در رجال تر طولو خی او بشپری سرچینه دی او پا هم دی وجه میرزا در رجال پا خوان مشهور دی. در رجال علم حق علم دی چی ده حدیث در راویانو ده زنگرنو او ده هغو شرایطو او صفتونو پا عرباز کوی چی ده هغوی ده حدیثونو ده منلو یا نمنلو لامل کیجی. پا بلوینا علم رجال حق علم دی چی ده حدیث در راویانو حالات او صفات لده عرخ جاجوی چی ده هغوی ده خبر پا منلو یا نمنلو که اغیزمند دی. در بیرسکال پخوا د دیال سوا نهاویایم هیجری المرسکال ده غبرگول ده میاشتی پا دول سمنیتا یو ایرانی پا مبارز روحانی حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی لخپل فازل پلار سرا پا یو ترافیکی پیشکی ووجل شو. حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی پا دیال سوا تلسم هیجری المرسکال که ده قوم پا مذهب خار که زیجه دلی او ده دینی علوم و ازدکرو تا مخکره او ده ایران ده اسلامی انقلاب اروا خادمشر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پشان للوی و عالمانو چخه استفاده وکړه. پا دیال سوا دو چلویشتم هجری المرسکال که ده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پا مشریکی ده ایران ده ولسی غرزنگ لپیلی ده سره حجت الاسلام ابو ترابی هم ده مبارزه لبهیر سره یوزای شو او پزلونو ده شار رژیم ده گوداگی و پلاس ونیول او شکنجه کرده شو. د اسلامی انقلاب لبریالی توب و روستا او د ایران پرزید د عراق د تپل جنگ لپیلی ده سره حجت الاسلام ابو ترابی د جنگ جبهو تا ور بدنگل. خو پا دیال سوا نها پینزوسم هجری المرسکال که د جنگ لپیلی ده چو میاشت وروستا د عراق د باس رژیم زواکونو پلاس اسیر شو. دغه ناستو منی دون که روحانی سره لده چی لسکال د صدام رژیم پا زندان که تر سخت زپنی لانده تیر کرل خو بیای هم مقاومت وکرد چی د ایرانی و بندی یانو پامینس کی د مقاومت په بیلګې مشهور شو او هغه یې له دښمن سره مقابله ته اچول. هغه په 1918 هجری المرسکال کې سره له ایرانی او بندیانو آزاد شو او د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای لخوا د بندیانو او آزادګانو په چارو کې د مشرۍ د استازي په توګه وټاکل شو. حجت الاسلام ابو ترابی هم دراز دوه ځله د اسلامي شورا د جرګې استازي توب لپاره هم وټاکل شو او په دغه ټوله موده کې په پریمانه اخلاص او ساده ژوند سره هم هغه شان د خلکو په خدمت کې وو. تلپات خوشبویی
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب د تلپاتې خوشبو د لړې له یو بل مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شوی چې د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی ویناوې ور باندې تبصره او شننه کوي. دوی د دې لړې په اتم پروګرام کې شهیدان او صالحان د خدای تعالی لخوا د خلکو لپاره یو نعمت ګڼي. پکار دی داسې کار وکړو چې خلک احساس وکړي چې د دوی د لارې دوام نجات او ژغورنه ده، او بشکه چې همداسې ده. کچیر یو هیواد تیل لري، معدنونه او کانونه لري، ډول ډول امکانات لري، حساس جغرافیایي موقعیت لري، او د آب و هوا ډول ډول والی هم لري، لکه په 80 میلیون نفوسو سره زموږ هیواد ایران چې زبر ځواکونه ورته د تمې سپیرې سترګې غړوي، د ځان دفاع ونه کړی شي، جهاد ونه کړی شي، ونه توانېږي چې خپل توانمنۍ اپډیټ او ماډرن کړي او ځان اداره کړي، نو عزت او حیثیت به یې په لته ووهل شي او چخنی به شي. موږ باید وتوانېږو چې په ټولو خلکو کې دا روحیه پراخه کړو چې ودرېږي. که څه هم له نیکه مرغه نن سبا د اسلامي انقلاب په برکت د ایران ولس کلک درېدلی، خو باید دوی د راتلونکي لپاره تیاری وکړي، څو د جهاد لاره، د درېدنې لاره، د مقاومت لاره په راتلونکي نسلونو کې پرله پسې دوام ولري. لکه څنګه چې د قرآن کریم په هم سورې کې هر ورځ یې په لمونځونو کې وایو، لولو چې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، دا انعمت عليهم هم دغه شهیدان دي، د شهیدانو یو ستر مصداق. اولئک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دي، دوی په انعمت عليهم کې شامل دي. البته انعمت عليهم هم دو ډول دي، یو ډول انعمت عليهم چې بیا ناشکری کوي او په کفران نعمت اخته کیږي، لکه بني اسرائیل. بني اسرائیل هم د انعمت عليهم برخه وو، خو ناشکری وکړه او غضب الله عليهم شول. یو ډله هم هغه انعمت عليهم دي چې غیر المغضوب عليهم ولا الضالين هم دي، چې نه مغضوب ګرځېدلی دي او نه بلارې شوي دي. زموږ شهیدان په دغو کې شامل دي، ځکه چې شهیدان له دنیا تللي دي، نو بس موږ باید د دوی په لاره روان شو او زده یې کړو او استفاده ترې وکړو او بلا بلو نسلونو ته یې وخایي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په پاک روح په درود، او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کول سره د دې د قران د پلوشو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
اتول خوګرنی
ستاسو په خدمت کې یو. عزیزانو، په دغه پروګرام کې به د تیر خبرونې په دوام کې د تغابن سورې له 14 تر 18 آیتونو تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي چې د دغه سورې ورستۍ آیتونه دي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه مبارکی سوره د دیارلسم او څوارلسم آیتونو تلاوت هلته چې لوی خدای فرمایي
الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم
الله اغزاتيچي نشتا هيت لايق د عبادت مگر هم ديدي او لازم ده چې مؤمنان خاص په الله باندې توکل وکړي. ای هغو کسانو چې ایمان راوړی دی، بېشکه ستاسو په ښځو او اولادونو کې ځینې ستاسو دښمنان دي، نو تاسو له دوی نه محتاط اوسئ، او که چیرې تاسو معافي وکړئ او تیر شئ او بخښنه وکړئ، نو بېشکه چې الله دیر بخشون کوي، به حد رحم کوون کوي دی.
ګران اوردونکو، د تیر پروګرام په ورستی آیات کې د خدای او رسول اطاعت ته اشاره وشوه. د آیاتونه فرمایي کله کله شریک حیات او بچان د خدای په اوامرو د عمل کولو خنډ کیږي او خپل راحتۍ او آرام لپاره جبهې ته د تللو او له کوره اوره د هجرت اجازه نه ورکوي، او یا اړمنو ته د مال او مرستې او انفاق مخه نیسي. په دغه شان مواردو کې دغو غوښتنو ته پام مه کوئ او په ښه ډول خپله دنده ترسره کوئ. البته د شریک حیات او بچانو له غوښتنو سره مخالفت چې کله کله بې ځایه وي، باید د کورنۍ په غړو کې د قهر او کینې د پیدا کېدو سبب نه شي، بلکې د هغوی د پښیمانۍ او عذر غوښتلو په بڼه کې باید د هغوی په خطا سترګې پټې کړئ او ترې تیر شئ.
دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د واقعي ایمان نخه پر یوازنی او بې ساري خدای توکل دی. مؤمنان باید په ټولو چارو کې په خدای توکل وکړي. دوهم، کورنیز اړیکې باید د دینی دندو د ترسره کولو خنډ نشي. د کورنۍ هر یو غړی مخکې له دی چې د کورنۍ غړی وي، د خدای بنده او مخلوق دی، او باید د هغه څه چې خدای له بنده غوښتي پیروي وکړي. دریم، د انسان د ازمایښت یوه وسیله کور او کورنۍ ده. میرمن او بچیان زیاتې غوښتنې لري. د دغه غوښتنو پوره کول تر هغه حده ممکنه او د منلو ده چې د خدای له حکم سره د مخالفت سبب نشي. او څلرم، د عواطفو او دندو ترمنځ انډول لازم دی، نه د احساساتو په خاطر د خپلو دندو له پوره کولو لاس اخیستل پکار دی، او نه هم د دندو او فرایزو په خاطر په کورنیزو احساساتو او عواطفو سترګې پټول پکار دی. قدرمنو اوریدونکو، اوسم د تغابن د مبارکی سوره د 15 او 16 آیتونو تلاوت پام وکړئ.
انما اموالکم واولادکم فتنه والله عنده اجر عظیم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
بشکه همدا خبره ده چې ستاسو مالونه او ستاسو اولادونه آزموینه او فتنه ده، او الله چې دی له هغه سره دیر لوی اجر دی. نو تاسو له الله نه وبیریږئ څومره چې تاسو کولی شئ، او واورئ او اطاعت وکړئ او انفاق کوئ، دا به ستاسو د ځانونو لپاره خیر وي. او هغه څوک چې د خپل نفس له بخیلۍ نه وساتل شو، نو همدغه خلق کامیاب دی.
خو ګوردونکو، هغه څه چې د انسان په اختیار کې دي د ازمایښت اسباب دي. مال او شتمنی یوازې د شریک حیات او بچیانو لپاره نه دی، بلکې ځینې برخې باید د خدای جل جلاله په لار کې ورکړل شي، او په دې اړه باید د کورنۍ د غړو له مخالفته ونه ویرېدل شي. لکه څنګه چې بچی هم د خدای جل جلاله امانت دی، او که د اسلام او مسلمانانو دفاع دې ته اړتیا لري چې هغه د جنگ ډګر ته لاړ شي، باید مخه ونه نیول شي. د انسان نفس خپل غوښتنو او خواهشاتو ته د رسیدو لپاره همیش انسان د مال جمع کولو، حرص او فینفاق کې بخل ته کاږي، او که انسان خیال ونه ساتي او خپل نفس کنټرول نه کړي، هغه د خدای جل جلاله له دین سره مخالفت هم بیایي. نو ځکه دغه آیاتونه انسان ته د نفس خطر په ګوته کوي او سپارښتنه کوي چې د هغه څه په اورېدو سره چې خدای جل جلاله فرمایي او په فیروي سره د نفس د زیاتې غوښتنې مخه ونیسي.
عزیزانو، له دغو آیاتونو زده کولای شو چې لومړی له مال او بچی سره تر حد زیاته او افراطي مینه او زړه تړل د انسان د خویدو او بیلاری کېدو زمینه ده. دوهم، تقوا او له خدایه ویره هیڅ حد او اندازه نه لري. باید په هر ځای او هر حال کې له لوی خدای سره له مخالفته ډډه وشي. دریم، د انسان واقعي خیر او سعادت د خدای د تعلیماتو په پیروي کې دی، نه د نفسانی خواهشاتو او غوښتنو. او څلرم، له مال او شتمنیو سره زړه تړل انسان حرص او بخل ته کاږي، حال دا چې له مال او شتمنیو څخه انفاق د انسان د ژغورنې سبب کیږي. عزتمنو اوریدونکو، سم د تغابن د مبارکې سورې اولسم او اتلسم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
کچیر تاسو الله ته قرض ورکړی شقرض، نو دی به دغه قرض تاسو لپاره دوه چند کړي، او تاسو ته به بخښنه وکړي، او الله ښه قدردان ښه تحمل والا دی، د غیب او ښکاره او عالم دی، ښه غالب ښه حکمت والا دی.
خو ګوریدونکو، د تیرو آیاتونو په دوام کې دا آیاتونه د بخل او حرص په شان له ناخوښو صفاتو د انسان د ژغورنې په لاره تاکید کوي او فرمایي: ګمان مه کوئ هغه څه چې اړمنو ته یې ورکوئ خدای پرې نه دی خبر او ستاسو لپاره څه فایده نه لري. هغه څه چې تاسې له نورو سره مرسته کوئ، که وړیا وي او کپور، ستاسو د حساب لوري خدای تعالی جل جلاله دی، او تو خدای ته مو پور ورکړی او له هغه بیرته اخلي. البته په اسلامي کلتوري او فرهنګ کې د قرض ورکولو بدله د صدقې تر بدلې زیاته ده، ځکه چې قرض د قصه د بیرته ستنولو لپاره د پوروړي د هلو ځلو سبب کیږي. هغه هڅه کوي چې خپلو پښو ودرېږي او خپل پور لن کړي. همدا خبره ممکن ده چې په ژوند کې د هغه د ترقۍ سبب شي. خو د چا چې د مرسته اخیستلو لپاره لاسونه تل نورو ته اوږدوي، په نورو پورې پیبل کیږي او په یو ډول د ټولنې په سر بار کیږي. په کلي ډول انفاق او قرض الحسنه د دې لپاره چې د خلکو په تیره بیا د اړمنو غوټه پرانیزي او مسله یې هواره کوي، پر اخروي بدلې سربیره د ګناهونو د بخل کېدو او د الهي رحمت او مهربانۍ د لاسته راوړلو سبب هم ګرځي.
له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، خدای تعالی د اړمنو او ضرورتمنو کسانو ملاتړ دی، او هغه څه چې هغوی ته ورکول کیږي په خپله یې حسابوي او څو چنده یې انسان ته ستنوي. دوهم، سره له دې چې خدای تعالی زموږ خالق دی، او په حقیقت کې هغه څه چې لرو او نورو ته یې ورکوو د خدای دی، خو بیا هم خدای د هغه چا چې خپل مال او شتمنی ضرورتمنو کسانو ته ورکوي منندوی دی. دریم، د خدای مخلوق ته پور ورکول خدای ته پور ورکول دی. نو د پور اخستون کی مننی او شکر ته تمنه ده پکار، ځکه چې خدای تعالی په خپل لا موجا مننه کړی ده. څلرم، له نورو سره پټې مرستې په دې ډول چې بل کس او حتی اړتیا لرونکی کس پرې پوه نشي چې چا ورسره مرسته کړې ده، لا زیات ارزښت لري. نو ځکه خدای فرمایي چې زه په پټو چارو هم خبر یم.
ګران اوریدونکو، د تغابن سوره همدلته پای ته رسیږي. تل بر پروګرام مو چې ستاسو درنو په خدمت کې حاضرېږو، په پاک الله مو سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي.
نبای نړیوال نظم.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. دا دی اوس بیا صادق حسین له خپل ګران ملګري
عطاو الله خوږیانی
سره د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د نوي نړیوال نظم د پروګرام دوهمه برخه درته وړاندې کړم. هیله کوو چې تر پایه پورې سره د ملګرتیا فرصت هم ولرئ.
خو ګوردونکو، مهمه پوښتنه دا ده چې په اوسني نړیوال نظم کې د بدلون نښې نښانې څه دي؟ په اوسني نړیوال نظم کې د بدلون یوه نښه په نړیوال نظم کې د نوو ظاهر شوو قدرتونو د رول لوبولو پیاوړتیا ده چې د دې توان لري چې امریکایي یو اړخیزه پالنه له چیلنج سره مخامخ کړي. په وروستۍ یوه لسیزه کې په اقتصادي او پوځي اړخ کې د روسیې او چین، په اقتصادي اړخ کې د سنګاپور، تایوان، کوریا او ملیشیا، په انرژي اړخ کې د عربستان، امارات، قطر او همدارنګه د مقاومت او د امریکایي او سوهینستي چورلي سره په مقابل کې د ایران په شان د نوو قدرتونو رول د امریکا ستراتیژي له چیلنج سره مخامخ کړی ده. د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر کمال خرزایی دغې موضوع ته اشاره کړې ده. وایي خپلواک هیوادونه په هغه نظم پسې دي چې پکې د ملتونو حقوقو ته په سمه توګه ځواب وویل شي. په اوسنۍ نړیوال نظم کې د بدلون یوه بله نښه د اتحادیو، سیمه ییزو او له سیمې ورآخوا سازمانونو د بڼه غوره کېدا یا پیاوړتیا ده چې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ارګانونو په وړاندې عمل کوي. د شنګهای سیمه ییز سازمان، د بریکس ډله او آسیان په دغو ارګانونو کې شامل دي چې د نوو قدرتونو په ظهور سره په نړیوال نظم کې خپل موقعیت پیاوړی کړی او ډیره اغیزه لري او ورو ورو دغه اغیزه په زیاتېدو ده.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، یوه بله نښه له لویدیځ یا سیاسي سیمې سره اړونده ده. په نړیوال نظام کې د امریکا د سلطې په پړاو کې په لویدیځ یا سیاسي سیمې کې د امریکا هره اجنډا یا سیاست اجرایي اړخ پیدا کړی دی او خپل هدف ته به هم امریکا رسیدله، چې جوته بلګه یې په 2003 میلادي کال کې په عراق باندې حمله او د دغه هیواد د باسي نظام نسکورول وو. امریکا له 2011 میلادي کال را په دې خوا په سوریه کې د بشار اسد د نظام د نسکوراولو، د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت دره پر زولو یا لګ تر لګه کمزوري کولو او همدغه راز د مقاومت د چورلیز د لامینځ اوړلو یا لګ تر لګه کمزوري کولو لپاره د ترهګرو ډلو په شمول د خپل بهرني سیاست ټول اوزرونه او سرچینې وکارولې. خو امریکا نه یوازې معمولي شانته بریا نه ده درلودلې، بلکې د خپلو سیاستونو د ماتې د خوړلو کتونکي هم ده. د سوریې د ولسمشر بشار اسد په قدرت کې پاتې شو او نن حتی امریکا د متحدو عربي هیوادونو له بشار اسد سره اړیکې احیا کړې دي او دغه هیواد د عربي اتحادیې ته هم ورستون شوی دی. د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا او د هغې د متحدانو له ټولو دسیسو په سلامتیا سره تیر شوی دی او د بایکاټونو د بې اغېزې کولو په لړ کې په لاره کې روان دی. د مقاومت چورلیز هم نه یوازې له منځه نه دی لاړ یا کمزوری شوی نه دی، بلکې د لویدیځ آسیا سیمې مهم لوبغاړی بلل کیږي. په ذکر شوي موردونو سربیره په لویدیځ آسیا سیمې کې مهم بدلون د واشنگټن په امنیتي ضمانتونو د دغه سیمې د هیوادونو جوته بې باوري ده او دا بې باوري سبب شوي ده چې دغه هیوادونه هم په خپل بهرني سیاست کې ختیځ ته خپله کتنه پیاوړې کړي. د یوکراین جنگ هم په اوسني نړیوال نظم کې د بدلون د پیل یوه نښه بلل کېدلی شي. ډیری شنندي او نظریه ورکوونکي باوري دي چې د اوکراین جنگ د روسیې لپاره د امریکا پلان شوي دسیسه وه. د دغه دسیسې یو دلیل هم له دغه موضوع د امریکا اخیستون او درکو چې په نړیوال نظام کې د روسیې قدرت ترلاسه کول او د امریکا سیاستونو له چلن سره مخامخول چټک شوي دي. په همدې دلیل د اوکراین د جنگ بڼه غوره کولو زمینه او په دغه پوځي چل کې روسیه ښکېله شوه تر څو په نړیوال نظام کې د روسیې قدرت موندنې چټکتیا کمه او حتی امریکا وکولی شي چین او ځینې نور قدرتونه په دغه جنگ کې ښکېل کړي. په عین حال کې د اوکراین جنگ هماغه ډول چې د امریکا د نظر وړو پر مخ نه دی لاړ او مختلف نظریه جوړوونکي په دې باور دي چې دنیا به له دغه جنگ وروسته او په هغه واکمن نظام به له پخوانۍ نړۍ نه توپیر ولري.
ګران اوریدونکو، بله مهم پوښتنه دا ده چې نوي نړیوال نظم به قوي څنګهوالی ولري. د دغه پوښتنې په ځواب کې باید لومړی دغه ټکی ته اشاره وکړو چې د اوسني نظم هندسه په انر کې د سترګو پټولو په معنا ده، بلکې هماغه راز چورلیز دولت او انارکي د مرکزي اقتدار نشتوالی د نړیوال نظام اساسي ځانګړنه ده. نوي نظام خاصي ځانګړنې لري چې ځینو ته پکې اشاره کوو. لومړۍ ځانګړنه د امریکا له قدرت د تمرکز ختمول دي. په اساسي توګه نوي نړیوال نظم په نړیوال نظام کې په امریکا سترګې پټول نه دي، بلکې د نوي نظم مطلب دا ده چې امریکا هماغه راز د نړیوال نظام یوازینی زبرځواک بدل کړي، خو د هغې مشري قدرت د تمرکز د ختمېدا شاهدان یو. په دې ډول چې د امریکا سلطه پاله اقتدار کمزوری شوی دی او د چین، روسیې، برازیل یا هند په شان نو سیرانانو ظهور کړی دی چې د هغې مخ په ځوړتیا ځای له چلن سره مخامخوي او داسې کشمکشونه رامنځته کیږي چې د واشنگټن چارواکي په یوازې سره د هغې د وړلو توان نه لري. په دې اساس دا د نوي نړیوال نظم لومړنۍ ځانګړنه ده. بله مهمه ځانګړنه دا ده چې په نړیوال نظم کې به د ولسونو ویشل بدل شي. مشهور نیو لیبرال نظریه جوړونکی جوزف نای په دې اړه وایي چې دغه بدلون یو مهم اړخ د نړیوال نظم په جوړښت کې بدلون د کیښودلو د څرنګوالي او د ولسونو د ویشلو په اساس د عاملانو کیښودل دي. د قدرت په جوړښت کې بدلون په 200 ترسره کیږي. د یو قدرت انتقال او بل قدرت ویشل. د قدرت انتقال د حکومتونو ترمنځ اړیکو پورې اړه لري. دا چې د هغې په بهیر کې له لویدیځه د ختیځ نه د نړۍ د قدرت او شتمنۍ ورو ورو انتقال او د آسیا د پخواني ځای د احیا شاهدان یو. له لویدیځ ختیځ ته د قدرت د مرکز انتقال به په طبیعي توګه د وسونو په ویشلو کې د بدلون او په نهایت کې د هیوادونو په ځای کې د بدلون سبب شي. د بلګې توګه اټکلونه دي چې د دې خودنه کوي چې د امریکا د نړیوال پورونو اندازه د 2021 کال تر پایه کابو 300 ټریلیون ډالر ته ورسیږي. د په دې باندې چې د امریکا پورونه به یوازې سره نړۍ د ملي پور څخه د څه د پاسه 10% د په دې اساس د قدرت ویشل هم په دې پورې اړه لري چې دوی قدرت هم په اقتصادي، پوځي، کلتوري او رسندوی حوزو کې په نړیوال نظام کې خپل ځای بدل کړي او د امریکا موقعیت کمزوري کړي.
Thank you.
خوږ اوریدونکو، د دوو یاد شویو ځانګړنو نتیجه د قدرت په انډول کې بدلون دی. د امریکا د موقعیت په کمزورتیا او د نویو قدرتونو د موقعیت پیاوړتیا به د قدرت انډول هم بدل کړي. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کمال خرزی دغه موضوع ته نغوته کړې ده او وایي نوی نظم د قدرت د انډول په بدلون پسې رامنځته کیږي. نن وینو چې د نویو بدلونونو په درشل کې یو چې په سیمه ییز او نړیوال نظام کې د قدرت په انډول کې د بدلون په دلیل دی، او هر هیواد چې د قدرت لرونکی دی د قدرت په انډول کې د بدلون په بهیر کې کوشش کوي چې خپل موقعیت تثبیت او لوړ رول ولوبوي. د نوي نړیوال نظم په اړه بله مهمه ځانګړنه دا ده چې دغه نظم د تیرو نظمونو په پټه یوازې د سترو قدرتونو په وسیله نه جوړیږي. په مډرن تاریخ کې پیاوړي نظامونه له وېستپالیا رانیولې تر شلمې پیړۍ کې لیدلې لیبرل نړیوال نظام پورې پراخ سازمانونه نه وو چې د بشریت د سترو ګټو لپاره کار وکړي. په بدل کې هغه اتحادونه وو چې د سترو قدرتونو په وسیله د خپل اصلي سیال پر ځای د امنیتي سیالۍ لپاره جوړ شول. دا په داسې حال کې ده چې نوی نظم د دوو سترو قدرتونو چین او روسیې او څو نورو سیمه ییزو قدرتونو په رول لوبولو سره بڼه غوره کوي، او په اساسي توګه که د دغو سیمه ییزو قدرتونو ملګرتیا نه وي نو د دنیا د اوسني نظم د بدلون امکان به هم له منځه لاړ شي.
خوګوردونکو، اوسنی پروګرام مو په همدې ځایه پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو د ټولو په خدمت کې حاضرېږو،
د خدای په امان. Thank you.